کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رډو ته دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا پر زیاتېدونکو محدودیتونو نیوکه کړې ده. ښاغلی بلینکن په ټویټر کې په دې تړاو لیکلی دي چې په ټولنه کې د پوره مساوي او معنا لرونکي مشارکت په برخه کې د نیمایي نفوس د وړتیا جدي محدودول به نه له سولې سره مرسته وکړي، نه له ثبات سره او نه به هم د پرمختګ سبب شي. بلینکن د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو د چیوه هیوادونو تر اعلامیې وروسته دا ټویټونه کړي دي. د چیوه یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو بیګا په خپله اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د محدودیتونو له زیاتېدو سره کلک مخالفت وشود او په دې اړه یې خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست افغاني ولاسل امریکایان یا افغان امریکایان د متحده ایالاتونو د جوړښت یو اساسي برخه بللې. هغه په دې اړه نن سهار وختي ټویټ کړی. توماس ویست په دې وروستیو کې د افغان امریکن بنسټ د یوه بحث میلمه و چې پکې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست په خپلو ټویټونو کې د دغه بنسټ ستاینه کړې چې د یوه رغنده بحث زمینه یې ورته برابره کړې. افغان امریکن بنسټ چې په امریکا کې د میشتو افغان فعالانو لخوا مخته وړل کېږي د افغانستان د امنیت سولې او ازادۍ په تړاو د بحثونو تداوم مهم بللی دی. په متحده ایالاتونو کې څه باندې 3 لکه افغانان میشت دي. په دې شمیر باندې هغه څه باندې 1.4 لک افغانان هم ورزیات شوي چې له تیر اګست راهیسې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته امریکا ته انتقال شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 5 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کوي یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنیږي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. په مې میاشت کې چې نن یې 13مه ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوی میاشت ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده په پرله پسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېده د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چروانه اونۍ د اسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کوله وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي، څو اغېزمنتوب یقیني شي. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو له لوري پر افغان میرمنو له لګې دلیو محدودیتونو سره مخالفت وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د سیاسي چارو د کتونکو عزیز الدین معارج نظر ماخسته.
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغیرات نه لري، د وضعیت دوام ورکي. دا به خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چې اختصاصوله داسې برخلیک هم په لار کې ستاسو.
د خوست په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
دی پیرلی بو سالور لک افغانی ولور وی او دی کندی بو دواله افغانی ولور وی.
روختہ د ژوند شتمنی پروگرام کې مو د چاغېدو مسلې ته ځانګړې کړې او متخصص ډاکټر وای
کوم تاسو فنه د چاغې یا د چاغې سره تړلې کوم تکلیفونه چي دي د وقات مخ په زیاتې دودي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې زیاتېدونکي محدودیت د نه منلو وړ وباله. جزئیات د صفی الله ستنګزي پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په حق له غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبر اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
We're extremely concerned.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د دوامدار سرغړاونو په اړه خورا اندېښمن یو. د طالبانو تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او نجونو حقوقو په حقوق برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم ویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کون کی خزی د لارخونې عملی نکړي لدندو بلیری شي، او که د کارکونکو نارینه او د کور خزو او لنونو د لارخونې عملی نکړي لدندو به ایستل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی لوري د سختریزو پالیسیو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده.
بلور ته په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط دي. باربرا وودوارد د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه په ناسته کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه وروستۍ پریکړې په سختو ټکو غندلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو، خو د طالبانو د امر بالمعروف د او نهی عن المنکر د وزارت د ویاند عاکف مهاجر څرګندونې لرو چې له نړیوالو غواړو چې د په وینا د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي.
د سیمې هیوادونه باید چې زموږ اصول ته درناوی وکړي، یا نړیوال کوم هیوادونه چې دي هغوی زموږ اصول ته باید درناوی وکړي. په نړۍ کې دا اصول او اصل ده چې د هر هیواد خپل اصول خپل قوانین لري. امریکا هم دا اوس د سعودي نظام، د ایران نظام، یا د ترکی نظام په خپل هیواد کې نشي منلای. ترکیه او سعودي او ایران هم په همدې توګه د امریکا او د فرانسې د بل هیواد نظام په خپل اصول او قانون په خپل هیواد کې نشي منلای. نو موږ هم یو مستقل هیواد یو، افغانستان مستقل هیواد ده او مستقل نظام لري، مستقل حکومت لري. نور هیوادونه ته موږ همدا ته مکو چې موږ اصول ته درناوی وکړي. موږ خلک مسلمانان دي او دلته اسلامي نظام حاکم ده. په اسلامي نظام کې به اسلامي احکام حتمان پدې کېږي. حجاب هم د اسلام یو حکم ده، او د اسلام یو حکم د پدې کېدو په اړه باندې اسلامي امارت لوري نه امر شوی.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر له یوې خبرتیا وروسته په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د استازي څرګندونې لرو چې د طالبانو وروستیو پریکړو ته اندېښنه څرګنده کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ناسم دي. باربرا وودوارد د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه وروستۍ پریکړې په سختو ټکو غندلې او زیاته یې کړه که دوی خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه هیڅکله ونه ګوري. د دې څرګندونو جزئیات د فیروزی عزیزی پورا پورکی.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون پنځشنبه د مې میاشتې په 12مه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل، او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري. د طالبانو له واکمنېدو مخکې درې اشاریه شپک میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار شل سلنه ځواک مېرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. نه یوازې نړیوال چارواکي بلکې په افغانستان دننه یو شمېر ښځې هم له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د افغان ښځو د حقونو فعاله او د تېر نظام د ولسي جرګې غړې سایمه خوګیاڼۍ وایي د طالبانو په دې کړنو د افغان ښځو د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې او اوس آن د ښار پر واټونو د نانوایو تر مخې خیرات ټولولو ته اړمنې سوي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برطانیې او په شمول د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ. د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پېښ ناورین څه شل کاله دوام وکړ، هغه ټول د دوی د بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار چیښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري او نظام یې حکومت یې داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او انجونو د بېلابېلو پرېکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بېلابېلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه د افغان میرمنو د حجاب د جبري کولو په تړاو فوق العاده غونډه وکړه. دا بحثونه څومره مهم دي؟ په لندن کې پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی عزیز الدین مارچ وایي
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتو سازمان بیا غو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې اونۍ ملګرو ملتو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتو سازمان کېږي د نسبت د دې نه چې په نورو ځای کې کېږي په نور ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایت د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوسپېړي، او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر د افغانستان اوسي، هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډوډ راوړي دې باندې بندیز ولګېږي. خو تو چوایي په موږ بند کړي همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوی چې د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اغیز څه وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي. دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې حتماً به څه څه کوي، هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه د دوی خانه خواه یو اقدام کوي. په خصوصا که شورا امنیت فیصله وکړي، هغه به پلي کېږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کېږي.
عزیز الدین مارچ،
آزادی رادیو.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. د سیمې چارواکو ژمنه کړې چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. نورحال په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنې وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولوار 400,000 افغانۍ وټاکه. قومی مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ لی اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شو. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به 400,000 افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پریکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته وسره دي ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا موږ ژبه پکړو خبره هم پکړي دو د منطقې ته مو در سوالۍ دا موږ خپل توه د ژبه مو در رقم مو دا په سلام موږ په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داس د لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبره مو کړو کچا دوباره دویم کور وکړي دا به باندې کېږي جریمه به تر خوځي کېږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داسې وشوه چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نوي
د ماما کبابم نوي د تر کبابم نوي د برخه ورول دابم نوي خواړه او بدابم نوي نور ناور رواجونه دا به هم نوي سرزر او سپینزر دا به هم نوي دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله کې بدل ورکول کېږي او په دنیا خو مهر به 400,000 افغانۍ وي او کچیرته چا یا خور یا لور یا لمسی د 400,000 افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه په اوکراین کې نور زیانونه لیدلي. بلخوا ماسکو تورن شوی چې په دې جګړه کې جنگي جنایتونه کړي. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار چاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه شایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوښتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوښتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قومندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوجستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریهی براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ او راخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی چاپو ته څیرمه د وسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګېدلي تورونه وڅېړي.
ویل سیوی دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سیوی چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري، اوسیدونکو د ژوند له لومړني وسانتیا او بی برخې دي او د تیر کال لاګس څخه په میردیش کې دراغلي سیلاب لامل لاره بنده ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د خزو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تک کوي چې هر یوی په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندي دو او ویجاړې دو لامل د ورپی خستونزو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند وو. د هغه په وجه پورتنه د کاندش او برګی مټال دو ولسوالۍ د ولسونو ته ډیر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا ته نه میاشت ورسته یو ځل بیا عمومي سرک د اوبو زیاتوالي په وجه لار بند شوې، مشکلات د ولوس خلکو ان اقتصاد ته کتو ډیر زیات شوې.
پینځه شپېته کلن زکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د سرک تخریبېدو لامل په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سرک بند شوی دی. یو روړی دغه چې کمویسو یو زر روپۍ ګره دغه چرته چې خراب شوی د دې ځای دپاره موږ وړو زر روپۍ ورکوو. بل موږ ټول پشا وړو مریضان بس تګ را تک مونږ مشکلات ده. نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده چې مرکزی حکومت غواړو چې دا سړک د اساسي جوړ شي مونږ هم خوشحال شو. الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندې دا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کول لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
دایمی تاثیر لاندې وې. چرته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شو. هغه زم لاندې د پټونا پرکم ساحه شې د زمبلي ساحه دا غږی چې موږ سرک کو او دا سرک به دایمی او بچی سرک به کوم ځای کې دا سرک باندې دی نه پر پټی دی خلکو کرلې دي غنم ولاړو. بیا غو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سرک لار پرې دی د سرک په ساحه شې کوم غنم دی د قیمت به موږ تاسو در کو مماسکه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوب لړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه او د سرک زیاته برخه ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلي چې افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونه په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نيستي هم زیاته شوه. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې څه باندې ولکه افغانان له خپل مينو بي ځای شوي چې د خبرونه په باور 80% یې خزي او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلی دا مهال په ټول افغانستان کې د بیځایه شوو کسانو شمیر 3,000,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو، سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکو هم ویلي چې تیرو څو میاشتو کې یې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خپرونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورتنجونو د ښوونځیو بندېدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپایي ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د نجونو د ښوونځیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نه ږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندېدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یو ری میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې دوه میاشتې پرې واوښتې. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسی بند کړی، زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کیږي چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپلو خلکو غوښتنو ته غوږ نه ږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي یې د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي دې برخه کې پر یوې طرحې هم کار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د اروپایي ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي، نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د خصخه خبرې کوم دا چې طالبانو کوم خلکو باندې کوم شرطونه وضیح کړي دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو ښځو د پاره توخی نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه ده، زموږ اسلامي ټولنه خو عنعنوي لباس لري، مسلمانې ښځې دي، تر اوسه خو موږ د دومره سیمو کې ګرځېدلي او دغسې موږ څوم نه دي لیدلي. موږ یو پیغام ده دغه د برق ستونزه حل نشوله، دغه تیر رژیم د ډاکټر غنی په وخت کې هم د پایې الزول کېدله، اوس خو د طالبان وخت کې هم دغه کار کېږي. دغه مافیا کړی د خدای نه وډار شي، دا خلکو ته د ستونزو د موږ انګرار کې ډېر ګرمي ده، په دې جمعه مسجدونو او په دې شفاخانو کې برق نشته، اکثره کورونو کې برق نشته، مریضان دي. نو په دې حکله تاسو د برښنا ریاست سره که تاسو تماس ونیسئ، لږ زر ژر تر ژره دغه پایې فعال کړئ او د دې حفاظت ضرور دی، د دې ډېر اړینه ده چې دغه د دې حفاظت وشي.
ورور زه د لغمان ولایت د مرکز څخه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. دغه طالبان نه خو مونږ زیاتې تر پوځې راغلو، او ورور هغه پاکستان کې مونږ یو وخت کې اوسېدلو، نو هلته یو متل وایي وایي روټي دې درک نه هی ہے. د دې خدمات هغه نشته، پرمشتونه دومره ډیر شلو دی چې اوس موږ نه لار ورکه ده، خودکشي وکړو، ځان مړ کړو، دوی مړ کولای نه شو، څنګه چلکو لار ورکه ده؟ تعلیم ته خلک نه پرېږدي، معاش نه ورکوي، رقم رقم پرمشتونه هو ورس کې شل دیش دانی راځي خلکو ته، کې د خلکو همدغه مطلب دی چې نور دغه هیواد پرېږدي، د تعلیم سطح پرېږدي او ټول انکشافي کارونه پرېږدي، نور تاسو ځان باسي، دا وطن هم داسې در په دره شي، خاورې په سر شي. دا خو د ملک استازیتوب نه شو، دا خو د ملک ته دښمني شو، د ملک سره دښمنه لري، د خلکو سره دښمني لري. داسې یو کار دوی نه کوي چې ملت دوی ته دعا وکړي، ملت دوی ته خراغلاست وایي. دوی همیشه همداسې عقدهمندي، زورواکي، همدغسې بې ځایه خبرې نه هېڅ لاس نه اخلي. دغه وروره زما هیله دی طالبان نه دغه ده چې وروره که چېرته افغانان استئ، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي، په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم هسې دغه حکومت والی شروع کړې ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري، تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک وویل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د چاغېدو مسلې ته ځانګړې شوی دی. مخکې تر دې چې دا اونیز پروګرام خپور کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا پر زیاتېدونکو محدودیتونو نیوکه کړې ده. ښاغلی بلینکن په ټویټر کې په دې تړاو لیکلی دی چې په ټولنه کې د پوره مساوي او معنا لرونکي مشارکت په برخه کې د نیمایي نفوس ته وړتیا جدي محدودول به نه له سولې سره مرسته وکړي، نه له ثبات سره او نه به هم د پرمختګ سبب شي. بلینکن د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو د چیوه هیوادونو تر اعلامې وروسته دا ټویټونه کړي دي. د چیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو، امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو بیګا په خپل اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د محدودیتونو له زیاتېدو سره کلک مخالفت وشو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست افغاني ولاس له امریکایان یا افغان امریکایان د متحده ایالاتونو د جوړښت یو اساسي برخه بلل ده. هغه په دې اړه نن سهار وختي ټویټ کړی. توماس ویست په دې وروستیو کې د افغان امریکن بنسټ د یو بحث میلمو چې په کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست په خپلو ټویټونو کې د دغه بنسټ ستاینه کړې چې د یو رغنده بحث زمینه یې ورته برابره کړې. افغان امریکن بنسټ په امریکا کې د میشتو افغان فعالانو لخوا مخته وړل کېږي. د افغانستان د امنیت سولې او ازادۍ په تړاو د بحثونو تداوم مهم بللی دی. په متحده ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 افغانان میشتي. په دې شمېر باندې څه باندې 1,00,000 افغانان هم وزیات شوي چې له تیر اګست راهیسې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی، یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړی ټوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متخم کیږي. د مې میاشت چې نن یې دیارلسمه ده، د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي اضافه وزن خبرې کوو. چاغي څه ته وایي؟ څه ډول روغتیا ستونزې رامنځته کوي؟ د مخنیوي اسانه لارې چارې څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي؟ پر دې او له چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده. خالد غالب، خبرونه ته راغلاست.
مننه لري د نوري صاحب تاسو سلامونه او احترامات او تاسو لاله احساس اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
کپلومړي سر کې اوریدونکو ته وایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
چاغي کله که څنګه تاسو ویل یو جهانی پدیده ده. واقعیت یا وقوات مخ په زیاتېدو دي. کسان دا مخ کې یا په خوا د شتمنو هیوادونو د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودی هوادونه کې د وقوات مخ په زیاتېدو دي. په خوا خلک د میکروبونو او انتانی ناروغي څخه ډیر زیات کړیدل، خصوصا هغه مخ په ودی هوادونه چې متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چي دي، د وقوات مخ په زیاتېدو دي او خلک یې چې په تشویش کړی دي. همدغه راز هغه وادونه چې مخ په وادي کې دي یا د هغه کې هم د تکلیفونو مخ په لوړېدو دي، هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپیژنو، ځکه موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته وایي چې ته چاغ شوی. په مجلس کې ناسي یو سړی لکه صحتمند وګړي ورته چې فلانې ته ډېر زیات چاغ شوی، نو طبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپېژنو چې هغه چاغي تعریف لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو، چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیموو. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا موږ تقسیموو او د ده قد چې دی 1.1 دی، نو اویا تقسیم د 1.1 چې 2 ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 نه ښکته وي، موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چېرته دا شاخص د 15 نه پورته کیږي، موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 10 په منځ کې که چېرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 10 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی، چې هغه مختلف درجې لري. 10 نه تر 15 پورې اوله درجه هغه چاغي، 15 نه 40 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کیږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کیږي، چې معمولا په نارینه وو کې 40 انچه فیته په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کیږي د نامه په ساویه کې. اویا 1.2 سانتي دی په نارینه وو کې، او په ښځینه وو کې 15 انچه یا 8.5 سانتي څخه چې زیات شي، دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله، ډېره مننه. کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډېر شوی دی؟
ډېر ښه سوال، ځکه بعضې وخت کې خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي، او بعضې وخت کې چې هغې خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحلې ته نه وي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویلی چې دغه شاخص چې موږ استعمالوو باډي ماس انډیکس، چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، که چېرته دا دی 15 او 10 په منځ کې، موږ دته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ نه دی. که چېرته دا د 10 نه زیاتېږي، بیا دا چاغي ته داخلېږي. نو معمولا که چېرته د 15 او 10 په منځ کې دغه اندازه وي، نو په دې وخت کې موږ دته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ دته نه شو ویلی.
ډېره مننه. یو 2-3 اورېدونکي به راواخلو، بیا به یو ځای ځواب ورکوي. بلې، مهرباني، ځان راوپېژنئ. له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم.
بلې، وعلیکم السلام. زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
خیبر پښتونخوا نه موږ یو. سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اورېدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري؟ مشخص
څنګه خو مشخص زما ده دغه د مزواله یا شاغښت په باره کې، که یو سړی ډېر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه ده په دې کې، یعنی څه کول په کار دي چې دغه د مزیخت یا شاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی چې څومره مهم ده، که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړو دا زما پوښتنه جواب.
بله، مننه زرمالوال صاحب، حتما په دې مو خبرې کولې، خو خاصو چې دا پوښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو، د مهرباني ځان راوپیژنې، د روغتیا خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. وعلیکم السلام. څوک او لکم زمو تماس نیولې؟
اجوالم د کاپستان زنګول.
بله، خبرونه ته خره غلاست. حتما موضوع متروسه پورې اوریدلې ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی، او نن هم پر چاغ اختیادي وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. بل خو به مو وزن زیات نه وي.
وزن 80 کیلو دی.
څه پوښتنه لري مشخص؟
چې وګورئ چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتو وزن
څو کلن یاسته یا قد مو څومره ده؟ 80 کیلو خو ډیر کم دی.
80 کیلو یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه ولا قد نه اندازه نه کړې.
یو نیم متر، 180، 180 معمولا په یوش کلنې کې زنه پوي.
نه، 180.
ها، ډیر مننه. کور ودان تاسو یو ځلی اتمن متر بلری په کور کې هغه ځان متر هم کوي، ورسکه کولای شي بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پوښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کړئ. 80 کیلو خزمه په نظر باندې کوم مغه نه ده، ډیر وزن نه دی. بلې، بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ. ولکم زمو تماس نیولې که مشخصه پوښتنه مو د سره یاد.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو درانه ملما ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتنه د جوزجان.
بلې قاری صاحب، زمونږه همیشنه اوریدونکو مهرباني، څه پوښتنه لري؟
زمونږه ډاکټر صاحب پښتنه دی، اوله پښتنه خو میداره چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کیږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې داده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې داده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې
د ډنګروالي ګولۍ ستدغه ګولۍ کې سړی د ډنګروالي په خاطر خوري دغه بیا په اخر کې نقص لري که پایده لري سونو موجیل تمامي شي.
بلی خالص پښتون پښتنه مو اوریدل شو مننه کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداش کړی وی بل اوریدونکو به هم راوخلو د دې لپاره چې اوریدونکو
السلام علیکم یو سلام تاسو ته استاد سمیل منوته سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کې
بلی خبرونه ته خراغ لاس تاسو ته پښتنه لري
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکلو وزم لرم کله چې سبای د خاص سار د خاص ورزش کوم بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي په دغه باره کې معلومات را ته راکړي
ډاکټر صاحب کومه پښتنه تر لري
ورسره نور وبخیر عزت ورسره نور څه خاص مشکل زړه د مې درد نه پیدا کیږي یا کوم ستان د اعتراض سوق یا تشې متاز ډیر دی زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلی
نه نور څه مشکل نسته نور څه مشکل نسته هم دغه پښتور کې ګردوکان مې درد کوي
بله مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداش کړله مهرباني
ز ما سره ودادل ته پښتنه ډیر دی نو زه به داسې په ترتیب په نه دا جواب کما کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنه حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي
مهرباني
یو ورو پښتنه کړو چې په دې چاري وقوات په نارینه یو کې په خزینه وکي نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح کسان ډیر زیات تحقیق وغه نه کیږي خو ما دا غوا مقاله چې ما ولوسته یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق چې دې کې خوده لیدل چې تقریبا په سلو کې 19 نارینه او کې چاغي په کابل ښار کې البته نه په ټول افغانستان کې او په وزیر سلو کې وزیر خزینه او کې دلته چاغي وقوار ډیر لیکل شوې دي یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 1200 نارینه او خزینه او کې تر سره شو په خزینه او کې نظر په نارینه او ته چاغي ډیر زیات و همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو هغه د افغانستان په صد تقریبا څه کم څلور زره مریضان کې تر سره شوی هغه د 13 نه تر شپږ کلنی پورې چې هغه کې خوله تقریبا د چاغي وقوات یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو نارینه او خزینه پکې نه دی بیل کړي خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو او په هر 10 نفرو کې یو نفر چې د هغه وزن کم نو دا ارقام چې یو څو مقالونه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوطو او په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینو کې نظر نارینه او تدیری بل موږ یو رور پښتنه وکړه چې کوم چاغي کوم مریضه یو بایس ګرځي ډیره ښه پښتنه او ډیره په ځای پښتنه دا موږ د موضوع پورې اړوند پښتنه ده که زه داسې وایم که یو نفر په ځای دی چې داسې وایي چې کوم ناروغي رامستکی کدا چې وای چې کوم ناروغي نه رامستکی نو دا وړه پرده پښتنې زویل شم چې سر نه تر خو پرې دا چې کوم وزو باندې چاغه دي چاغي لوجه نه مسابېږي نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وای چاغي ته به مرزون مور وای یعنی چې د مرزون مور ده یعنی مرزونه زیږي کزه پلن ډول درته وایم ځکه لیست ډیر وګرځي اولين قدم کې هغه ناروغي چې ډیره زیاته معمول ده اغه شکر ده هغه مریضان چې چاغي لري عدد انسولین او ماده ده چې شکر راکته کوي په وجود کې نورمال شکر نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا د خلک په شکر باندې اخته کیږي لوړ فشار سره د خلک ډیر زیات مواجه کیږي ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي د په وینه کې او په وجود کې زیات کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي همدغه چې د وینو یا د وینې د غړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي او دا د وینې غړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حمله یا د قلبي سکتو باعث ګرځي همدغه شکل چې رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې د رګونه تنګيږي او د دماغي سکتو باعث ګرځي هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړې کې شهم ډیر زیات پدې کې د شپې خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي حتی دوه درې څلور ځلې پنځه ځلې دوه د شپې نفس تنګيږي او دوه خوب نه راپاتېږي همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغه کې د نفس تنګي استما پیښ ډیر زیات وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي دا سویل کیږي چې په هغه کې د سرطانی ناروغي او وقوات هم ډیر زیات لوړيږي لکه د خزانانه او کې د سینو سرطان د رحم سرطان همدغه د کولمو سرطانونو وقوات ډیر زیات لوړيږي همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډیر بد اغیزه لري. چاغی دی افسردګی بایزګردی، افسردګی دی چاغی بایزګردی. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاس ورکړي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورمونی ناروغي ده چې په دې کې ښځو کې په مخ باندې وختان رامنځته کیږي، شکر ورته پیدا کیږي، اقامت ورته پیدا کیږي، ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولیسیستک اوورین ډیزیز وایو. اړوکی ضعیفه کوي، اړوکی پودا کوي، د اړوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک د دغه مرضونو نه کړیږي. نو دا هغه ناروغي وي. همداسې نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کوم چې دغه ناروغي رامنځته کوي.
ورسره به ډاکټر صاحب د باندې نورې هم خبرې وکړو، خو یو بل پښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوی. و کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل شپږ کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلو چې زه شپږ کیلو یم، یم شکلن یم شپږ کیلو یم. نو کچرته مونږ د بی ام آی وسنجو، د نظر قطع وزن ته ان شاء الله دا چاغي کې ناراضي، یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص کې کده مونږ واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو رور ویل چې ما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبی نه دی، ادرار چې د زر زر نه دي تشناب ته تبه چپی نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدای شي هغې باندې دردونه راشي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدای شي. نو یو مالی ډاکټر ته دې مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدای شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کیږي، کېدای شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه د کوم میتود کوم لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدونکو چې له کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پود چې وای شپږ کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیره ښه پوښتنه، ډیر په ځای پوښتنه. مخکې یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چاغي لرو کنه په اصطلاح دی، هغه کې طبي اصطلاح باندې یو ته اپل شیپ وای د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانند. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا کتا سو بازی نارینه یا زنانه لیدلی دا اکثر په نارینه کې دا ډیر زیاتی خېټه چې دا بیرون تر وتلی خېټه چې دا مخ په غټي دوی، نو دې ته مڼمانند یا مڼمانند یا د سیب شکل هغه مونږ ورته وایو چاغي ورته وایو. چې دا یو مهم علامونه ده چې نفر په چاغي باندې اخته ده. همداسې که چېرته مثال دوه را شاخص نشي اندازه کولی، د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچونه دا لوړوي نو مونږ ورته ویلو چې دا چاغي ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچونه دا لوړي نو مونږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته یو ډاکټر ته یو خپل مالد ته مراجعه وکړي، هغه د وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي. بیا به درته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چاته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چاته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چاغي اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي د وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای پیدا کیږي، حوصله کې ځای پیدا کیږي، د پښو کې ځای پیدا کیږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای پیدا کیږي. نو ظاهري بڼې نه کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعض وخت کې دغه تغیرات کې دیش دي نور عوامل لوجه می کې دیش دای وادي دی د غوړو د زپزې کې دوه لوجه نه کې دیش دی وبو د زپزې کې دوه لوجه چې هغه به مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلې چې قلبي مشکل لري وزن زیاتیږي نو امکان دی دیشته چې دا وبو د توجود کې زپزې شوی او د وزن زیات کړي.
بله اوریدونکو دی ډاکټر صاحب پختنه در سره یاداش کوي بیا هم بله څوک علیکم زمو تماس نیولې دی ازادي رادیو د روغتیا خبرونه او ری مهرباني
نوري صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام وایم او ټول اوریدونکو تاسو سلام وایم همدر تر سره پاړی کا کین لغمان
همدر صاحب خبرونه ته خرغلاست ک بحث متروسه پوری اوریدلې وی مشخصه پختنه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي پرتبات
یما خو تاغه پختنه د ډاکټر صاحب نسی او کوم خلک دی او رقم دوا خوري چې د هفتي سر کې بيخي ډنګر یو د هفتي اخر کې د عادي چا غي سي انسان اکل ورته کار نه کوي دا پر اکلون کې څه تاوان لري او زخبل سي ما دما ایس وزن نه زیاتیږي که دغه پختنه مراته پات کې کنه چې سي او خورو خوراکي مواد شي او خورو او دغه پختنه کراته جواب کې دغه ما خپل لیدل یو قسم کپسول دی خوري هغه ډیر هغه دغه تاوان لري پر اټلن کې کنه
بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای
السلام علیکم محترم نور یاسنری صاحب پټيري بخښنه سره هغه ما پختنه کوم کړو یو کوم جواب دسه و نوې کپ دراتن کې وخت کوم پاتې د ورته جواب ورته ورکې دا و شاغه کوم خواړه دي چې مطلب دی وزن په کومول کې مثلا د امرسته و چې هغه ما پختنه پاتې شو نور حالن زخه ډیر برابر وزن
لرمه زه ډیر وزن نه لرمه انشاء الله خدای مو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنه وکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم دی خو سولیدنه مې عبدالله
بلې خبرونه ته خره غلاس ته پښتنه لري
پښتنه مې دره ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن درن چې دا وزن څنګه دی زیات دی کم دی ورډش وکم نه وکم څنګه دی
قط بو څومره ده
قط مې نه ډیر جګیم نه ټیر ټیټیم څنګه صحیح یم
څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي ځان مو وزن کړی
نه ځان میتلای د کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله 15 یا شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګلګ زړست دیږي د څنګه چاله
قد مو په متوسط د کلوړ دی
نه ډیر لورم نه ډیر کتم نه
bale مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش کړی ده مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته ډاکټر صاحب د زرمال واتساپ له هغه پښتنه به شروع کړي منتظر دی ورته
ټول څنګه دمه کزه اول د اسباب دي هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو یو کار سم لاړ شم تدایي ته
د خړو ویلو چې کوم خړه باید څوک خوري چې سړی چاپ نشي
په عمومي شکل کزه هوه ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لاري لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوایی تداوی دی یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوی لري اولین د ټول نډیر مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا دا چې مثال غیر په ناستي په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناستي دا خلکو ته زمنګ توصيه ده چې ځان فعال کړي موټر لري څو وخت لپاره د موټر پری دی پیاده دی وګرځي په بایسکل باندې دی وګرځي پیاده روي دی ډیر کی هر انسان ته اورز کی څلوي 15 څلوي دقیقې او په هفته کې ونیم سل دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي دوم چې د خوراک لکه څنګه چې د رور ویلې خوړه ډیر مهم رول لري په د چاغي په کنټرول کې خوړه خصوصا هغه خوړه لکه کله چې ژوند اسریکیږي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي یا سریکیږي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چاغه ډیر زر آماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیره زیاته لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه د ډډه وکي بهترین خوړه چې دی د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب دښنه ترکاری هر څه چې میوه ډیره زیاته ډیر وړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازار نوشابېسکل دا وړه چې دی د چاغي بایز ګرځي چاغي وزن زیاتوالي بایز ګرځي دا نظر دی چې موږ مصرفو ډېر د انرژي لري دوم را موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو نو باید دا معادله باید سرچپه کو
بل
کالوري یا انرژي والو ډیر باید مصرف شي.
دلته دغه موضوع د همدر سپوختنه هم مطرح کیږي، یو څوک د چاغ دی یو څوک د چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي، مثلا همدر صاحب دا پوښتنه مطرح کړي و ولي څه باید خوري؟
بله ډیره ښه پوښتنه ده. یو خدای چې مثال وکتل شي، بعضي خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي، یو خلک یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي. دا خلک معمولا جینټیکی بنیا لري، ارسی بنیا لري، پلار مور رونه خورګانی ماماګان هغه چې دي چا دوی دوه تم په ارسیت کې دا نه چاغي رسیدلی ولو کډوړي ومن خو دوه چاغيږي. دوه ته پکار ده چې خپل غذا ور غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي، نو اول خدای چې مثال کېږي شي ادو جینټیکی ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل دوم قدم کې دا خلک باید خپل مالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضي تکلیفونه دي چې حالت اشتیا ډیریږي، حالت مریض ډیر خوراک کوي خو وزن کمیږي. نو دې پسند کې چې دا وکړل شي، اول خو کېږي دا نورمال یو حالت، خو بیا هم کچرته کوم مریضي حالت باید خپل مالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکړل شي. کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ او د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په ریکه مریض اشتیا ډیر لري خو ځنه ورسپورس کمی کیږي، ځکه حالت په وجود کې مصارف ډیر زیات دي، د هغه فعالیت ډیر لوړي. نو دا سه حالت باید دوه پلټل شي، چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې وه، ځینې کسان زګورم چې په دیونی په سر کې ډنګر وي خو دیونی په پای کې چاغ وي، کپسولونه دي درمل دي چې راوتلي بازار ته غوړي، که په دې لګرنه واچوي؟
بالکل بالکل، دا خو یو د اسباب د چاغینه چې ده، اچاغي ډیر دی تاسو دی، خو یو د سبب د چاغینه چې ده دواګانی دي، په شوري یا غیر شوري شکل باندې بعض خلک بعض دواګانی اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانی توصیه کوي چې هغه د هغه عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعض خلک بعض دواګانی استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعض ورزشکاران دي چې بعض د وګان استفاده کوي چې هغه د وزن د ازلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعض نور د وګان دي چې بازار کې پیدا کیږي، کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې د وزن زیاتوالي اصل دغه د وګان او دغه مواد دي، دغه مواد او د وګان دي اوارز جانبي اوارز څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دا مضر دي او خلک دي نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل مالج ډاکټر سره مشوره وشي، کچرته وزن کم اول خو کېدی شي د شخص وزن کم نه لا دا یو څه یو فکرې، بل دا چې دواګان استعمال ول او دا چې مواد استعمال ول په دې چې ته ګټه وکړي کېدی شي ډیر زیات تاوان او ضرر ورس.
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه مطرح کړې و چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی، په افغانستان کې زنه پویګم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کې دی چې یو 15 پیته یو بیا شاوخوا کې کېدی شي، د قد کثم مشکله ده چې یو حد دی. نو زه چې ګورم او په خپل داد استړیا احساس هم کوي، نو ماته داسې معلومیږي چې امکان دی شته چې د وزن زیات شوی. مزما به توصیه ده ته دی اول خلاص شیخ خپل مالج ډاکټر ته یو ځل سره مشوره وکړي، که چېرته وزن زیات دی، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې د وزن زیاتوالی دی، په دې معنی چې لکه سره چې په یو موټر باندې اضافه بار کی او بیا هغه حرکت ورکړي، نو تبر هغه باندې فشار راځي او اندازي وجود هم انداز دی چې په اندازې څخه زیات بار چړي باندې بار شي، نو تبر نالته د خستګي ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومان او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره موزره کېدی شي په ماشومانو کې ډېر زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومان کې مخ په زیاتې دوه کټان تاسو دقیق ارقام د افغانستان نشم درکولای، ځکه چې دا رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومان کې شادي مقصدیتې دوره. دلیلونه مختلف دي، اول خدای چې ارسیت مور او پلار رونو خورګانې ماواګان کاکاګان کچاغي ولري په ماشومان کې به شادي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري، هغه ماشومان چې زیږي هغه هم پاینده کې په چاغي باندې مسات کیږي. ماشومان اکثرا ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ناسي، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډېره زیاته ده،
او دیو مطالعه په اساس چې اول وسله هغه ځوانان چې چاغوي نظر هغه ته چار نه د مړینې کچه هم پکې دی یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چند زیاته ده نظر هغه ته چې چاغ نه وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.